اوزرن کو د مشال بیا په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ به استي او وخت اورځي 3 بجې شوی نن د ایتوار ورځ د 2018 کال د جنوري د میاشتې 18 نیټه ده په دې غړي کې به تاسو ته خبرونه وړاندې کول هغې ورستو او ریپورټونه هم لرو په وروستۍ نیمه کې به د مشال مرکه هم وي خو لومړی ورځو منور شاته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي اول د خبرونو سرټکی په جلال آباد کې ځانمرګي چاودنې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ لاړولې د خیبر پښتونخوا سوداګران وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لپاره د صنعتي مرکزونو په لړ کې بنیادي ډانچا د نشټ برابر ده او د ایران صدر د نړیوالو بندیزونو د اوچتېدلو هرکلی کړی دی او اوس خبرونه د تفصیل سره افغان چارواکی وای نن په جلال آباد کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړي عبید الله شنواری په کور په ځانمرګي برید کې لک تر لګ دیار لس کسان وجل شوی او سوار لس نور زخمیان شوی دي د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی مشال ریډیو ته د پیښې پاړو ویل
نن سحر شاوخه لسنی می بجی جلال آباد خار د قومي مشر ملک عثمان په حجره کې چې دوی یو مراسم برابر کړی و دغه مراسم د هغه د یوزوی شاوخه اتمیشتي د وسلوالو طالبانو په بند کې وو په شهیدانو کې هغه ځوان هم شامل دي چې د پاره چې د خوخي مراسم جوړ شي و او په ټپیانو کې قومي مشر ملک عثمان هم شتون لري
تر دې دمه د پیښې مواري چا په غاړه نه اخیسته تاکل شوې چې د پاکستان حکومت او پوزي مشران به په راتلونکو دوه ورځو کې د سعودي عرب او ایران سفرونه کوي چې هدف یې د یادو هیوادونو ترمنځ روان کړکېچ کمول دي په اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس زنو چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو تنن اویل چې وزیر اعظم نواز شریف به اول د سعودي بادشاہ سلمان سره د ملاقات لپاره ریاست ته ځي او لاغي ورسته به بیا د نه پورس تهران ته ځي ولته به د ایران د ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو سره د کاته کوي وزیر اعظم سره به په دې سفر کې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي یاد دی وی چې په سعودي عرب کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر د پانسینا ورسته قهرجن ایرانیانو په تهران کې د سعودي عرب په سفارت برید وکړ د دې نه پس ریاض د تهران سره خپل سفارتي اړیکه وڅکړه د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس اند انډستریز چارواکو ویلي دي په صوبا کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لپاره د ټاکل شو ځایونو هیڅ بنیادی ډانچه نشته د یادې ادارې یو چارواکي فقیر بامد پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دغه اقتصادي کوریډور لپاره په خیبر پښتونخوا کې په ټاکل شو ځایونو کې سړکونه بنیادی جوړښت یا انفراستراکچر او صنعتونه ډیر په بد حال کې دي او د یو صنعتي مرکز د جوړېدو جوګه نه دي په دې ورستیو کې د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا په خبر شوی یو بیان کې راغلی بو چې په خیبر پښتونخوا کې به د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژه کې وو صنعتي مرکزونه جوړول کېږي د بنو او شمالي وزیرستان استادان او زدهکوونکي وایي صوبایي حکومت د کالجونو پرایویټایزیشن یعنی شخصي کولو فیصله واپس واخلي ځکه چې له دې سره د ډیرو بېوسه زدهکوونکو تعلیم ته زیان رسیدای شي تیر ورځ په بنو کې د احتجاج پر مهال یو پروفیسر محمد اقبال د مشال ریډیو سره خبرو کې ویل د بورډ آف ګورنر پالیسۍ تر لاندې د صوبایي حکومت د کالجونو شخصي کولو فیصله دوی نه مني
اب بیو جی دشی یو کیسه پرایویټ طرف ته خبره لړله فیسینا چې دی د سټوډنټ او یو دغه ته ورا سې دی ځکه چې توتا وې چې کی به تنخې من خې دی او دغه د سټوډنټ فیسینا دای پی راکای او چې دای د میر دی یو نیم کروڑ ریپی فار ایگزامپل دای د 10 کالې دای تنخې پی راکای دغه ته سوچوګا چې راوی په سټوډنټ سم را فیس دای
په دې حق لا د حکومت لاړه لا کوم موقف مخې ته نه راغله تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شوکیب مستغنی وایي د هغو ټولو ډلو هرکلی کوي څوک چې د افغانستان د سولې په موضوع له افغان حکومت سره خبرې کول غواړي ټاکل شوی ده چې سبا به په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي احمد شوکیب مستغنی پرون مشال ریډیو ته وویل د افغانستان پاکستان چین او د امریکا استازي په هغو لارو چارو خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د عمل لپاره چوکاټ برابر کړي نوموړي زیاته کړه
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز ته راسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي
د دې څلور اړخیزې غونډې اولنې ناسته د تیرګل په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې پکې ګډونوالو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په زور شروع کولو ټینګار کړی وو په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وجلي. په یاد ولسوالۍ کې له 1300 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. په هلمند کې افغان امنیتي ځواکونه وایي په هغو عملیاتو کې چې د نیټو په هوایي ملاتړ سره پر مخ روان دي 15 وسلوال وجل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي، خو وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران صدر حسن روحانی د خپل هیواد نه د نړیوالو بندیزونو د اوچتېدلو هرکلی کړی دی. ویلی دی چې د نړۍ د شپږو قوتونو سره د اټومي لوزنامې په ترڅ کې د تهران او نړۍ ترمنځ د تعلقاتو نوې لارې خلاصې شوې دي. نوموړي نن د ایران پارلیمان ته خپله وینا کې ویلي دغه لوزنامه یې د هیواد اقتصاد لپاره یو لوی ګام دی او زیاته کړې ده په کار دی چې هیواد یې یوازې د تیلو په آمدن باندې تکیه ونه کړي. بلخوا پرون ایران او د یورپی اتحادیه په د موافقه وشو چې تهران د جولای میاشتې د معاهده تر لاندې د اټومي پروګرام په برخه کې خپل ژمنې پوره کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د یورپی ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګریني پرون په بیان کې د خبري غونډې پر مهال د یاد موافقه اعلان وکړ او دا اعلان د ایران پر ضد لګول شوی نړیوالو بندیزو نظر تر زره لري کولو کې مرسته کوي. او رسته خبر دا چې د بشری حقوقو د سار یو اداره وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام په ختیز کې لږونه کسان وجلی. یاد اداره زیاتوي چې دا کسان تیر ورځ د شام د دیر الزور خار د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې وجل شوې دي. د شام د انساني حقوقو د سار اداره چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي د داعش لخوا په وجل شو کسانو کې د حکومت په لویان او د غوي کورنۍ غړي شامل دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دیګړی کې بواوري په جلال آباد ښار کې د یو اکامي مشر په حجره ځانمرګي برید تر سره شو.
هلته ځان ته 14 ورکړي چې پترس کې 14 تنه بېګناه وګړي شهیدان شوي دي او 14 نور ټکن شوي دي.
تاګل شوی چې د ایران او سعودي ترمنځ د اړیکو ښه کولو په هدف د پاکستان ولسی او پوځي مشران پراتون کورځو کې د سعودي عرب او ایران سفرونه وکړي. کارپو دې ته څنګه ګوري؟
په بازو کا داسې نو چې کله وزیر اعظم څه خبره ته کې او فوج په سړی خبره غوړي چې لیدل نشي نو ځکه ضروري و چې وکړوال دې نه ښکاری دا چې دواړو ملکونو چې په دې په پویږي چې دا پاکستان ته هم کسان راغلي دا واکټاران دي.
د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې د کاشغر گوادر ترمنس په اقتصادي راهداري کې به خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې به برخه نه پاتې کیږي. او د نن مشال مرکه په صوابۍ کې له لیکوال او سیاسي کارکون جمعه خان صوفي سره ده.
دا اوس د درې واړه پټای چې تلې افغانستان ته د پاکستان د نمائندګۍ په هیڅ تلو چې دواړه ملکونه نږدې کې دا صحیح قدم دا باید چې دغه رول اولو به ځکه چې د پښتنو وظیفه ده چې پاکستان او افغانستان سره نږدې کړي.
نور هم یوش مې رپورټونه لرو لمشه لیډیو سره اوسه. اوس د خبرونه لومړی رپورت اردن کو سرنګ تاسو په خبرونو کې هم وردل چې نن په جلال آباد کې یو ځانمرګي بریچ و چې پکې 14 کسان وژل شوې دي. همدارز زه تاسو ته وایم چې په دغه بریده نن په د یو مشر په حجره کې شوې ده. همدارز د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د شینوارو قومي مشر ملک عثمان په دیره کې د یو ځن وجون کې بریده له عمله وېشتنو ملکی وګړو ته مرګ جوړ لوختي. د ولایت ویاند ته ولا خوګیانی وایي د غبرید په هغو مراسمو کې شوې چې قومي مشر ملک عثمان د دولت وسلوالو مخالفینو څخه د خپل زوی د راخصېدو په مخه جوړ کړی وو. نورحال د جلال آباد نه د مشال ډیو خبريال باز محمد عبد را کوي.
د غزان مرګ بریډ د جلال آباد خار درې میناهي اړوند د ولسی جرګې د وکیل اسمت الله شینواری او د ننګرهار د ولایتي شورا د وکیل عبید الله شینواری په حجره کې پرناستو ولسی وګړو رامنځته شو چې له عمله یې 14 تنه وژل شوي او 14 تنه یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والی بیان عطاولا خوګیاڼی وایي چې د عبید الله شینواری ورور چې وسلوالو طالبانو سره اته میاشتې بندي وو او تازه له بنده خوشې کړی شوی وو د هغه د ستړي مشي مراسمو ته قومي مشران او د هغوی خپلوان ورغلي وو چې پر دغه مهال ځانمرګې برید رامنځته شو. نوموړي وویل
نن سهار شاوخوا لس نیمې بجې جلال آباد ښار د قومي مشر ملک عثمان په حجره کې چې دوی یو لړ مراسم برابر کړي وو، دغه مراسم د هغه د یو زوی چې شاوخوا اته میاشتې د وسلوالو طالبانو په بند کې وو، په همدې مراسمو کې یو تن ځانمرګې بریدګر ننوتلی دی او هلته یې ځان ته چاودنه ورکړې چې په ترڅ کې دیارلس تنه بېګناه وګړي شهیدان شوي دي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. په شهیدانو کې هغه ځوان هم شامل دی چا دپاره چې د خوښۍ مراسم جوړ شوي وو، او په ټپیانو کې قومي مشر ملک عثمان هم شتون لري.
خوګیاڼی وایي چې ټپیان او وژل شوي کسان د ملک عثمان شینواري نږدې عزیزان وو. بلخوا د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامهوال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټپیانو کې د دریو تنو حالات د اندېښنې وړ دی.
د نننۍ حادثې نه چې د ننګرهار ولایت په درې موضوع کې واخیستې وه، تر دې دمه اوزوي روغتون ته څوارلس تنه ټپیان راوړل شوي دي او دیارلس تنه شهیدان. په ټپیانو کې هم د دریو تنو حالت وخیم ده، متوقعي نور حالت ښه دی.
د دغې ځانمرګي برید پله تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
ټاکل شوی چې پاکستان ولسی او پوځي مشران په راتلونکو دوو ورځو کې د سعودي عرب او ایران سفرونه وکړي چې هدف یې د ریاض او تهران ترمنځ روان کړکیچ کمول دي. په اسلام آباد کې د وزارتم هاوس زنو سرچینو په نوم د نوم نو څرګندولو په شرطو مشال ډیو ته نن وویل چې وزارتم مشرف به لومړی سعودي ته ځي او هلته کې به د سعودي بادشاه سره لیده کاته کوي او له هغې وروسته به ایران ته ځي. یاد وي چې په سعودي عرب کې د یوه شي عالم شیخ نمر النمر تر پانسۍ وروسته په دې وروستیو کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ اړیکې کړکیچنې شوي دي چې له وجې د دواړو هیوادونو خپلمنځي سفارتي اړیکې پرې کړې دي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیر لکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د وزیر اعظم هاوس سرچینو وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د ګل په ورځ سعودي عرب ته ځي، چرته چې به نوموړی د سعودي بادشاه شاه سلمان سره ویني. د سرچینې په وینا وزیر اعظم به د سعودي عرب د دورې وروستو د نهې په ورځ ایران ته هم ځي، چرته چې به د ایراني صدر حسن روحاني او نورې مشروالې سره ملاقاتونه کوي. وزیر اعظم سره به دواړو دورو کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ مشیرانو ترڅنګ پوځي مشر جنرل راحیل شریف هم ملګري وي. پاکستاني مشروالي به د سعودي عرب او ایران مشروالې سره د دواړو ملکونو ترمنځ روان کړکیچ کمولو لپاره په مختلفو چارو خبرې کوي. کارپوهان د سعودي عرب او ایران ترمنځ جاری کړکیچ کې د پاکستان کردار ته په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پېښور پوهنتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د سانګې پخوانی مشر ډاکټر اعجاز خټک نه تپوس وکړو. نو د دې وینا وا چې سعودي عرب او ایران د منطقې دوه اهم ملکونه دي او پاکستان د دواړو سره ښه تعلقات دي، نو داسې حالاتو کې پاکستان د یو سره نشو ادرې دی. البته د سالس په هیڅ په د پاکستان کردار موثر وی دی زیاتوي.
ایران او سعودي عرب دا جګړه یو ډېر لوی مسله ده چې په پارم ټول میډل ایسټ پارم نور دنیا ته د وار اون ټیریزم کې روان دی. هغه جګړه چې په هم دي نه دی لوی مسله به جوړي. پاکستان تعلقات سعودي عرب سره هم خو ایران سره هم قرآن نه کول وایي. پاکستان سعودي عرب ته د سکیورټي واضح هوکې خو پاکستان په دې کې ایران شاملونه انکار وکړو. اوس پاکستان ته دا ضرورت د سرول پرې څومره کولی شي دی به وخت ښایي خو ما دا خیال دی چې ټولې دنیا په دې دغه دی چې دوی دا ټینفرنس په کار دی کم کړي. دا ټینفرنس حالات خراب کړي دواړو ملکونو زم او ملکونو زم.
د پوځي او سیاسي مشروالې په یو ځای سفر په اړه چې مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د یو بل کارپو او پروفیسر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو، نو دوی چې په آئینی توګه دې ته په ښه نظر نه کتي کیږي خو دا د وخت تقاضا وه. دی وایي
مملکت کاری فوجي زیاته ده، سعودي عرب فوجي مملکت کې زیات دخل کول غواړي. نو فوري مشاورت د پاره او فوري هغه د پاره د ځای راي هم ضروري ده. په بازو کا داسې مې چې کله وزیر اعظم څخه خبره ته کی او کو فوج په سروي د خبره غوړي چلې دې نشي، نو ځکه ضروري و چې وکروان دي نه له ښکاری دا چې دواړو ملکونو چې په دې پویږي چې دا پاکستان چې هم کسان راغلي دا واکداران دي. دا د سخته شي خبرې نه دي.
د رستیو کې د سعودي عرب خارجه وزیر او د هغه رستو د دفاع وزیر هم د پاکستان سفر کړو او دلته د پاکستان سیاسي او پوځي مشروالې سره په سعودي ایران کړکې چې او د ترهګرۍ ضد د سلور دیرش اسلامي ملکونو د پوځي اتحاد په اړه تفصیلي خبرې کړې وي. دا د هم یادوي چې ایران، عراق او شام د دغه اتحاد برخه نه ده. هر څوک پاکستان په دغه اتحاد کې د ګډون اعلان کړی، خو وایي تر دې دمه دا نه ده واضحه چې د پاکستان با په دې کې څه کردار وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
نو مشال ریډیو خبرونه ته وګستئ. د خبر پښتونخوا د صنعت او سوداګرۍ خونې یا چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری ویلې دی چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژې تر مخه په خیبر پختونخوا کې د صنعتي مرکزونو د جوړولو په لړ کې هیڅ ګامونه نه دي پورته شوي. د یادې ادارې یو چارواکي له مشالو سره خبر کول چې کارخانه دار او صنعتکاران له ډیرو ستونزو سره مخ دي. بلخو د اقتصادي چارو پوهان وایي که څه هم حکومت په خیبر پختونخوا کې د صنعتي مرکزونو د جوړولو لپاره ځایونه ټاکلي، خو مراعات یې نه دي ورکړي او ردی احال به هم د گدون امازی سنتی مرکز پسیر وی. نور تفصیل زموږ د همکار ګولیاس په ریپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا د سوداګری خونی یا چیمبر اف کامرس ویلی چې کاشغر گوادر ترمنز اقتصادي راهداري کې کوم ځایونه د صنعتونو لپاره ټاکل شوی هغه ډیر په بد حال کې دي. دا خبره د سوداګری خونی یو مشر فقیر محمد له مشال اډو سره په خبرو کې کړي. نوموړي دا سرګندونی په داسې حال کې کړي چې د جنوري په 12 منټه د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په یو خبر شوی بیان کې راغلی ول چې په خیبر پختونخوا کې به د اقتصادي راهداري په پروژو کې و صنعتي زونز جوړول کیږي. خو د خیبر پختونخوا د سوداګری خونی یا چیمبر اف کامرس عمومي سکتر فقیر محمد وای چې په صنعتي ځایونو کې بنیادی ډانچه نشته.
صنعتونو لپاره چې کوم ځای نه دی جوړ کړی دی هغه ډېر بد حال دی. سړکونه خراب دي، نور انفراستراکچر خنډ دی، کارخانه دار ډېر ډېر تکلیفونه کوي دی. او دې په چې کوم زمونږ اوس موجوده انډستری سټیټس دي سړکونو بستیانې دي هغه ډېر لکه بینز غواړي او ډېر پیسه غواړي چې هغې صورتحال ټیک کړی شي.
نوموړي زیاته کړه چې باید حکومت اقتصادي راهدارۍ کې سرمایه کاران خیبر پختونخوا ته وهڅوي. په پېښور کې یو صنعتکار زاهد الله شینواري بیا وایي که څه هم حکومت د نوي صنعتي زون جوړولو خبرې کوي، خو په دې صوبه کې تر 90% پورې صنعتونه بند پراته دي.
صرف یو ځمکه باندې یو نښه لګول دا صنعتي زون دی، دا د مسلې حل نه دی. اول به دلته داسې ماحول جوړول غواړي چې دلته سرمایه ګذاري وشي او دلته خلک صنعتکاري وکړي. موجوده حالاتو کې په خیبر پختونخوا کې یو صنعت هم چې دی هغه وایبل نه دی، هغه د چلېدو قابل نه دی او چلېږي نه، ګټور نه وي، نو که هغه هم لګي نو هغه دوه درې کاله پس واپس بند شي.
زاهد الله شینواري زیاته کړه چې بغیر له مراتو صنعتي پروژې شروع کولو حال به د ګدون امازي صنعتي زون په شان وي. د خیبر پختونخوا د حکومت د شمیرو تر مخه په ګدون مازای کې یو سل او څلورش یونټ بندې پرتې دی. په دغه ځای کې یوازې 98 یونټ یا کارخانه فعال دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای چې په نړۍ کې د صنعتي ځایونو جوړولو لپاره درې لازم شرایط وي او هغه په راهداري کې نه دي پوره کړل شوی. هغه شرایط څه دي؟ اکرام هوتی وای
اول چې خام مال خامې ته چې کوم ځای کې زون جوړیږي چې هغه ته په اسانه رسی او په کم پیسو رسی. د پښتونخوا علاقه پاکستان کې داسې ده چې هغه ته خام مال په کم پیسو نه رسی، په ډېر پیسو رسی. دویم د هغې بنیادی شرط وی چې ټیکنیکل مزدوران دي چې د هغې یو تعداد هلته کې آبادی موجوده وي. دریم د هغې دپاره سپیشل پالیسی وي چې هغه لکه ګدون کې ورکړی شوی وه چې 25% په بجلی باندې کموت په بلونو باندې ورکړی شوی او نور یو دوه درې مراعات ورکړی شوی.
اکرام هوتی زیاته کړه چې دغه ځانګړي مراعات صنعتي زونز لپاره ډېر زیات ضروري وي، خو هغه دې لپاره نه دي ورکړل شوی. د اقتصادي چارو یو بل کارپو مبارک زیب خان وای چې دا تاثر غلط دی چې وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا کې پروژې شروع کوي. دغه په خبره کومې پروژې په راهداري کې شامل دي؟ په هغه کې ځینې د صوبایي حکومت دي.
ټول نغټ ایشو چې دان والته کې زون والته د بجلی ده او بجلی چې دان هغه په خیبر پختونخوا کې دا هغه لوډ شیډنګ ډیر زیات دی. خو دا نوې کمپنی چې کومه جوړه شوې ده نو د دې خیال دا دی چې دوی چې دا کم زون کم ډیزاین کړی دی په نوخار کې یا په اتار سره یا په جی خان کې یا په بنو کې یا په نو دا لګ امبیشس هم دی ځکه چې وجه دی نه بدونه دونه انویسټمنټ به راځي. نو دا به ډیپینډ کوي چې آیا د بهر نه انویسټرز دلته کې راځي او که نه راځي.
کارپوهان او صنعتکاران په دې اندي چې په خیبر پختونخوا کې حکومتي شمیرو تر مخه تر ټولو زیاته بیروزګاری ده. خو دې ته چا پاملرنه نه ده کړې. حکومت باید جنگ ځپلي صوبه او فاټا په دې پروژه کې شامل کړي او پرې عمل وکړي.
اردن کو همدی موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان او پاکي حکومت وایي چې د کاشګر گوادر ترمنس په اقتصادي راهداري کې به خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې به برخې نه پاتې کیږي. دا خبره د منصوبه بندۍ پاکي وزیر حسن اقبال پرم په لاهور کې یوې دستوري ته د وینا پر مهال کړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تېرې جمعې په ورځ د ټولو سیاسي ګوندونو غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان وزیر اعظم ویلي وو چې د رادارۍ غربي لار به تر 2013 کال پورې په ترجیحي بنیادونو جوړولی شي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال خبریال ریاض موسی خیر لکوي.
د خالی په ورځ لاهور کې یوې دستوري ته د خطاب دوران وفاقي وزیر احسن اقبال د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک منصوبې په اهمیت رڼا واچوله او زیاته کړه چې د منصوبې سره به د پاکستان تقدیر بدل شي. د وینا وا چې د دې خواږه به د ملک ټول اولس ته یو شان رسي او بلوچستان او خیبر پختونخوا ته به هم په دې کې خپل برخه ورکول شي. د زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري سره مونږ کولی شو د افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وکړو او د دې یوازنۍ لار د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه تیر ریګي. د نوموړي په خبره د اقتصادي راهداري لړکه به حکومت خپل ټول لوزونه پوره کوي. د ذکر دا چې د جمعې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف هم اسلام آباد کې د پارلماني مشرانو یوې غونډې ته ویلي وو چې اول به مغربي روټ سر ته رسي او د دې لپاره که د اضافي پندونو ضرورت شو نو وفاقي حکومت به هغه هم ورکوي. په دغه موقع وزیر اعظم تر کال 2013 پورې په ترجیحي بنیادونو د مغربي روټ سر ته رسولو هدایت هم ورکړی وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د بونو شمالي وزیرستان د کالجونو استادانو د خبر پختونخوا حکومت لخوا د کالجونو شخصي کولو پالیسي پر ضد لاجون کړي. د یادو سیمو کالجونو استادانو دا موقف خپل کړی چې صوبای حکومت د بورډ آف گورنر پالیسۍ لاندې د کالجونو شخصي کولو هڅې کوي چې ورسره بېوسه او غریب زده کوونکي به له ستونزو سره مخ شي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
زیلابانو کې 13 ورځ د صوبایي حکومت لخوا بورډ آف گورنر پالیسی لاندې د کالجونو شخصي کولو هڅو پر ضد د بنو او شمالي وزیرستان کالجونو استادانو لاریون کړي. لاریون کې د محصلینو نه پرته د زیلابانو او میرانشاه میرعلي کالجونو استادانو هم په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دغه پریکړې یا هڅې یې غندنه وکړه.
دا بالکل غیر منصفانه او بالکل غیر دانشمندانه فیصله ده. میر د کالج پرایوټایزیشن نه غوړي، نه صرف مشتا نقصان دہ بلکہ اسٹوڈینٹ تا نقصان دہ بلکہ تعلیم مکمل تبوہی دو نو دغ نامیر حکومت درخواست کی جدا فیصلہ دا واپس واخلی.
مجوز کے پی کے دے گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ چکی ما فیصلہ دو پے وہ صورت بندے قبیلہ نہ دو انشاءاللہ دا خیب وے نکم کیڑی.
دا ضلع بنو ڈگری ون کالج استاد پروفیسر محمد اقبال وویل چې د بورډ آف گورنر پالیسی لاندې صوبائی حکومت د کالجونو شخصی کولو کومه هڅه کوي دوی ته په هیڅ صورت قبول نه ده.
مش په یو صورت بیو جی په یو صورت خانه باندې بورډ آف گورنر دا غوي چې دای وای درې ته جوړ شي چې هغه یا پیسې ګټلې دراوي او یا پرایویټ ساته باندې وای دراوي دغه د وجه نه د ملازمین سیول سټیټس ختم شي. سو دا حکومت لا یاده مش سایټ ته دا شایرو ولی او بدوا ما دادو چې دا به بیو جی چې یو کیسه پرایویټ طرف ته خبره لړلا فیسینا چې دی د سټوډنټ او یو دغه ته ورا سړي زکه چې توتا وې چې کیبه تنخه من خېری اوي دغه د سټوډنټ فیسینا دای پی راکای او چې دای د میر دی یو نیم کروڑ روپیه فار ایگزامپل دای د 10 کالج دای تنخه پی راکای
دا پروفیسرانو اتحادیه مشر پروفیسر هاشم خان وای کچرتا دولتی تعلیمی اداره شخصی کړي شي نو د عامو غریب خلکو د بچیانو په زده کړو به اغیز وکړي او غریب زده کوونکي به د روپو د نشوالي له وجې د زده کړو نه لرې پاتې شي.
د میج علاقه خلک ډېر زیات غریبون دي او پسمند دي. تعلیمي رجحان یې اسا کم ده چې دغه تکله د پیسې میړه فیسین زیات کو په دې په دغه باندې ډېر زیات بور اثر پرېوزي. میج د کول دی نه 1200-1300 روپۍ وخلي خو 9% وړ کې 1300 روپۍ نشي پې کوي. دا وی نیم لاک دوه لاک روپۍ په څه شکل پرې کوي. دغه د وجې نه دغه خلک باندې وې تعلیمي دروازه بند شي او دا به انپړه پوت شي.
په دې موکا پروفیسورانو وویل خیبر پختونخوا اوسنۍ صوبایي حکومت تر اوسه چې څومره پریکړې یا تجربه کړې هغه د عقل او سوچ پر ځای د جذباتو په بنیاد شوه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسې اوریدل، د بنو او شمالي وزرستان استادانو د کالجونو د نچکارۍ یا شخصي کولو پر ضد لاریون کړی. همداراز د مومند ایجنسۍ استادانو هم پر حکومت تنقیدونه کړي او ویلي دي چې حکومت د اسانتیاو پر ځای د دوی ژوند نور له ستونزو سره مخ کوي. تفصیل د شانواس ترغزی په دې رپورټ کې.
د خبر پختونخوا د حکومت دغه اعلان چې وای ټول سرکاري کالجونه به خود مختاره کول شي، ورباندې زده کوونکو او استادانو ټکونه کړي دي. دغه زده کوونکي وای چې یوې خوا ته تر هغرې زپلې سیمه کې ماشومان سکول ته په دې لاله چې راغوښتی شي چې ورته اوړه غوړي او بسکټ ورکړي، ولې بل خوا د خود مختاري سره به کالجونه د دغه زده کوونکو نه لکه د نجی یا پرایویټ تعلیمي ادارو فیسونه غواړي. دوی وای باید داسې فیصلې ونه شي. زیشان خان د شوقدر په سرکاري ډیګري کالج کې زده کړې کوي او وای
مونږ چې کوم دشت ګردو سره مخ داغې به باوجود په کار دي چې یاره دومره ستونزو سره مونږ مخې ډېرې کړې. هسې مشران هم وایي مونږ د دې دشت ګردۍ مقابله په قلم کوو، نو چې په قلم کوو نو بیا خو په کار دي چې یاره زمونږ تعلیمي ماحول ته هر څه فری شي او مطلب د فیسونه کم کړي شي.
د پېښور پوهنتون زده کوونکي وقاص خان وویل چې که چېرې د ښو زده کړو لپاره د نوي قانونونو جوړولو خود مختاري کالجونو ته ورکړی شي نو ښه ده، خو که د مالي پانګو زیاتولو اختیار ورکړي نو دا به تر هغې زپلې زده کوونکي برداشت نه کړي.
که فرض کړه د دغه وسایلو بوج دی په طالب علمانو باندې راولي، نو د دې سره به زمونږ د خیبر پښتونخوا یا پښتانه چې کوم دي هغه طالب علمان هغه ځوانان باندې تعلیم نه محروم کیږي. لہذا دغه فیصله چې دنه په دې حق لبانې دا ډېره زیاته خطرناکه ده، ځکه چې آلریډي موږ وینو چې زمونږ دلته چایلډ لیبر څومره زیات دی. هغه د دې د وجې دی چې فری تعلیم نشته.
د محمود ایجنسۍ د غلنۍ هایر سیکنډري سکول د یولسم جماعت زده کوونکی وسیم خان وای چې هغوی د شته فیسونه ډېر په مشکل سره پیدا کوي.
اوس هم داسې ملګري زمونږ شته چې هغه ځې داخلو د اډمیشن د وجې سکولونه پرېغوستل. بعضې کې داسې دي چې هغو مزدوري وکړي او هغه مزدوري روپۍ مزدوري چې کمې پیسې وګټي په هغې باندې به اډمیشن وکړي او هغه هغې لپاره څو ورځې دېړې وکړي. هغو ډېر خلک غریبانان دي دلته.
سید احمد جان صفید د محمود ایجنسۍ اوسېدونکی دی او د بچو د تعلیم لپاره په پېښور کې میشت دی. بلخوا حکومتي غړي وای چې ګنې د خود مختاري سره به د استادانو نوکریان هم هغه شان وي لکه څنګه چې اوس دي او د ماشومانو نه به فیسونه هم نه راغونډوي. خو د صوبې د یو سل او یو نوي کالجونو د استادانو د اتحادیې پکتا د مشرانو وینا ده چې باید حکومت ته د داسې قسمه فیصلو نه وړاندې د دغه اتحادیې د مشرانو د سیمې د غریب اولس او د تعلیمي کارپوهانو سره کینی او ورنه دي پوښتنه وکړي چې د خود مختاري فیصله به د صوبې د اولس په ګټه وي او یا په تاوان. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته غوږ استئ. زو سوات ته د خبر پښتونخوا د دریو ضلعو کوهستان سوات او دیرو کوهستانیانو د یوې جرګې له لارې له حکومت ته غوښتنه کړې چې د یادو سیمو د ځنګلونو په اړه پالیسي دي واپس واخلي. دوی وایي چې ځنګلونه د دغو سیمو د اوسیدونکو د جایداد او د روزګار وسیله ده او حکومت د نوې پالیسۍ لاندې دغه ترې اخیستل غواړي. په جرګې کې ګډونوالو تر هغې پورې د احتجاج جاري ساتلو دړکه کړي تر څو چې غوښتنې نوې منل شوي. دغې لویې جرګې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی او دا رپورټ یې رالیږلې.
سوات سیدو شریف گراسی میدان کې د کالام در او انډس کوهستان په لسونو قامی مشرانو یو لویه جرګه کې د صوبایي حکومت لخوا د ملکن ډیویژن ځنګلونه په دولت کې شاملولو سخت مخالفت کړی. جرګه کې یو مشر لال محمد خان چې د در کلکوټ سره تعلق لري دغه حکومتي فیصلې په اړه وایي.
مشرف په دور کې 2002 کې صوبایي حکومت یو پالیسي جوړ کړو او هغه پالیسي لاندې هغه د ملکن ډیویژن کې چې کمزې کې ځنګلات دي دا خلکو ازمکی 70% ازمکی خپل تحویل کې اخیسته او دغه چې کم دی 30% چې کم دغه د خلکو آبا او اجداد د پخوانو وهنه نن وخت پورې کروندې کې هم اکثر خپل ازمکی وته پرېخي.
د انډس کوهستان سره تعلق لرونکي د جرګې مشر ملک سید احمد خان وویل کچري حکومت دغه فیصله واپس نه کړه نو دوی به د حکومت عملداري په دغه سیمو کې چیلنج کړي.
جائیداد نہ ورکو مگر یو جرگہ زمون پاتی دے هغه بکاو ا بیا ٹھوس جواب ورکو حکومت حکومت تا داور کوچے زمون رزق دا جنگل زمون جائیداد نور نشتی دغه جنگل زمون جائیداد دے خدا خرڅو او جامع کو او روټه الله دا سبب جوړ کړ جنگلات حکومت واخلی مونږ بچک دې کی پراجی کو لګای مونږ به چر تلل.
د کلام سره تعلق لرونکو د قومي کونسل کلام مشر ملک زرین وای چې حکومت دوی ځمکه هم قبضه کوي او ټکسونه پر هم لګوي چې دغه بعد دوی چرې هم ونه مني.
مونږ شپږ میاشتې په واوره کې اوسو، زمونږ الوګانو یو فصل دی، مونږ ته کم یو جایداد داسې دی چې هغه جایداد مونږ ته دغه کیږي. مونږ لہذا حکومت ته دا پرزور اپیل په شکل وایو، که اپیل په شکل ونه شو د ډنډې په زور باندې مونږ د حکومت ته دا بالکل نه منو. ونې زمونږ خپل دي، 40% مونږ ګورنمنټ له ورکو، هغه د دې لپاره ورکو چې هغوی لږ نگرانی دا پاټک ماټکې جوړې. ځنګل چې کوم اور اخلي هغه اور مونږ په خپله وژنو.
رپورٹ ته غوږ وی او په نیمه کې مو ځکه پاتې کړو چې وخت شوی دی 3 بجې او منور شاه هم راغلی. نو راځي چې لږ د خبرو لنډی زور.
افغان چارواکي وایي نن په جلال آباد کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړي عبیدالله شینواری په کور په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 14 نور زخمیان شوي. تر دې دمه د دې پیښې ذمہواري چا په غاړه نه اخیستي. ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر راحیل شریف به په راتلونکو 2 ورځو کې د سعودي عرب او ایران سفرونه کوي چې هدف یې د یادو هیوادونو ترمنځ روان کړکېش کمول دي. یاد دي چې په سعودي عرب کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر تر فرانسه وروسته د سعودي عرب او ایران تعلقات ډېر خراب. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس او انډستریز چارواکو ویلي چې په صوبه کې د کاشغر غوادر اقتصادي راهداري لپاره د ټاکل شو ځایونو هیڅ بنیادی دانچه نشته. په دې ورستیو کې د پاکستان د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان ویلي چې په خیبر پختونخوا کې به د کاشغر غوادر اقتصادي راهداري پروژه کې 9 صنعتي مرکزونه جوړول کیږي. د بنو او شمالي وزیرستان استادانو د کونکو وای صوبای حکومت د کالجونو پرایوټایزیشن یعنی شخصي کولو فیصله واپس واخلي، ځکه چې لدې سره د ډیرو بیوس د کونکو تعلیم ته زیان رسیدي شي. 13 ورځ په بنو کې د احتجاج پر مهال یو پروفیسور محمد اقبال مشال ریډیو ته ویل د بورډ اف گورنر پالیسي تر لاندې د صوبای حکومت د کالجونو شخصي کولو فیصله دوی نه مني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شوکیب مستغنی وای د هغو ټولو ډلو هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې په موضوع له افغان حکومت سره خبرې کول غواړي. ټاکل شوې ده چې سبا په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف سلور الخیزه غونډه جوړه شي. دغه سلور الخیزه غونډه د تیر ګل پورز اسلام آباد کې هم شوې ده. د ایران صدر روحانی د خپل هیواد نه د نړیوالو بندیزونو د شتېدو هرکلی کړی. ویلی دی چې د نړۍ د شپږو قوتونو سره د اټومي لوزنامې په ترڅ کې د تهران او نړۍ ترمنځ د تعلقاتو نوې لارې خلاصې شوې دي.
او خبرونه مو واردل منور شاه او سم لجمن سره سم ورسېدل د مشال مرکی د دن مشال مرکه د خبر پخونخوا سره د تعلق لرونکو لیکوال او د یو پخوانی سیاسي کارکون جمعه خان صوفي سره ده. قربه عبدالحی کاکړ دی.
جمعه خان صوفي لیکوال او پخوانی سیاسي کارکون دی. د 1990 کلونو په لومړنیو کې د هغه وخت نېشنل عوامي پارټي غړی وو چې وروسته ورباندې د ذوالفقار علي بوټو حکومت بندیز ولګاوه. او بیا چې کله د دې ګوند مشر اجمل خټک افغانستان ته ولاړی نو جمعه خان صوفي هم ورپسې ورغلی او هلته د بلوڅو او پښتنو د وسلوالي سیاسي مبارزې د بهرنی هیوادونو لپاره استازی سو. دای د اجمل خټک مرستیالو او د بلوڅو او پښتنو د وسلوالي مبارزي جګړې ز معلومات او سیاسي دریز به په نړیواله کچه خبرولې. خو کله چې په 1990 کې د پاکستان وزیر اعظم بنظیر بوټو سیاسي کارکونانو ته د عامه بخښنې اعلان وکړ نو په کابل کې مشت پښتانه او بلوڅ سیاسي مشران او غړي بیرته پاکستان ته راغلل. جمعه خان صوفي هم بیرته پېښور ته راغی. دلته په عوامي نېشنل ګوند کې ګډون وکړی خو وروسته له پارټي سره اختلافات پیدا شو. همدارنګه له ګونده ووت. د تیر کال د کابل د خپلې دورې یاداشتونه په یو کتاب کې چې نوم یې دی درمسال د خټي را یو ځای کړل او دا اوس د فریب نه تمام په نامه اردو ژبې ته ژباړل شوی دی. د جمعه خان صوفي د دې کتاب لیکلو او د لسیزو سیاسي مبارزې ته په کتو سره مو ورسره د مشال مرکه کړې.
جمعه خان صوفي سیب تاسو کله زیږیدلې او کم ځای کې؟
زه په خپل کلی مانی رای کې په 1990 کې تقریبا پیدا شوی یم. اول ته مې بیا پرایمری سکول کړی دی، بیا پرایمری سکول نه په سوابای کې، چې سوابای او مانی رای دواړه د عمر خېلو کلی دي، پاگی کی میں میٹرک کرے دے ابھی ادا کر دینا پس چھ دینا یو کال میں فرسٹ ایئر میں نو نو صوبہ انٹرمیڈیٹ کالج جوڑ شو ہے کہ تیر کڑے بیا دم اسلامک کالج تلیم اسلامک کالج کی چونکہ خپل بیک گراؤنڈ میں د خپل پلار په وجہ باندې د سیاسی بیک گراؤنڈ دا
چې پښتنې تراتلمه سیاست تا او بیا روشن فکر یا بیا ملت پال سیاست تا بهر لږ کوم فکرونه مختلف دي د تراغاست څخه
دې تکو زما پلار په خپل د بچا خان طرفدارو داغه په وجه منګوم داغه په وجه باندې منګوم داغه تحریک سره ملګری وو یعنی غیر شوروي بیا شوری چې زمونږ تعلق نیشنل عوامی پارٹی سره پیدا شو اجمل خټک سره پیدا شو محصلینو سره پیدا شو چې هغه پرمختللی وو هغه په وجه باندې
دا په کم کال کې
دا خو زه سړی نه شي ویلی ځکه چې دا د سکول نه وایم نه سکول د وجه نه پیدا شو بیا چې کالج ته اسلامک کالج ته لاړ شو بیا خو مونږ هر څه پراخ شو بیا مونږ سیاسی فعالیتونه کول د ما خیال د هغه وختونه چې د ایوب خان روزی وي او خلق د ایوب خان روب دا ډیر زیات وو
یعنی دا 1950
شپږ شپېته دی ایریا کې ځکه 1950 کې ما میټرک کړی دی نو په دغه دوران کې مونږ بیا پښتون سټوډنټ فیډریشن جوړ کړ
په نېشنل پارټي کې خو مختلف الفکر خلک وو ډیموکراټان هم وو
ډېر
په هغه کې کمیونیستان هم وو په دې کې ایتنیک نېشنلستان هم وو ستاسو رجحان کم طرف ته
مونږ خو چونکې په آخر کې بیا مونږ اجمل خټک سره ډېر نږدې وو نو هغه تعلق د پاکستان کمیونیسټ او چپ تحریک سره او زمونږ هم روابط دغه چپ تحریک سره په دې ماسلې په دوران کې اتړل شو
خو دې کې یعنی تاسو بیا یو بل ستاسو په ژوند کې یو ډېر لوی بدلون راځي او له هغه ځایه زه هڅه کله تاسو افغانستان ته ځي تاسو د انګلیش ډپارټمنټ کې وایي تاسو یې ماسټر وکړه انګلیش کې بیا تاسو بهرحال څو ځای کې نوکري وکړه انجینیرنګ کالج کې واسته او له هغه ځایه زه بیا افغانستان ته تاسو لاړاست دا د کمیونیسټ پارټي په امر باندې لاړاست که نه حالات داسې اوس تاسو لاړاست
دواړه حالات هم داسې شو او بیا بله لار نه وه ځکه چې اجمل خټک سره زما ډېر نږدې تعلق وو اجمل خټک ټګ ما ته معلوم وو چې ولې تللی دی او څه دپاره تللی دی
او مونږ
اجمل خټک خو د پاره تللی چې بهرني کومکونه را جلب کړي
څه دپاره
د انقلاب دپاره د پښتنو د ازادۍ دپاره دا د پښتنو د تحریک ګونګ چې دی دا چې پورې به نه تمام ګونګ دی ګونګ دغه ګونګه لاره وه
نه نو کمیونیسټ او پښتون قومي انقلاب دا خو دوه بیل سیزونه دي یعنی کمیونیسټان خو دلته ډېر وو پنجابیان هم وو سندیان هم وو څنګه اجمل خټک دی کمیونیسټ او غواړي د پښتنو ازادي یعنی دا 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 څنګه ممکن ده دا یو وي خو پارټي خو ډېره پراخه وه
دې کې ته یوه خبره هېروې هغه دا وه چې هغه وخت کې سوړ جنگ روان او د افغانستان تر شا شوروي اتحاد وو او شوروي اتحاد سره دا سوشلست دنیا ولاړه وه نو مونږ وی چې د افغانستان سره چې دغه لار ده دغه لار اخر به شوروي اتحاد ته هم دغه لار ته راځي او دغه یا به په افغانستان کې په پاکستان کې انقلاب راولي یا به په دغه سیمې جدا کوي دا زمونږ یو غلط تصور و
یعنی تاسو یو بل دې ځای نه تاسو ځي کابل ته نو تاسو کمیونیسټ پارټي دا وایي جمعه خان صوفي د لاړ سي او اجمل خټک سره د ملګري سي کنه تاسو په خپل سر باندې لاړس
نه زه دا څه هم چې زما ته پر خپل لارې بند شو نه زه به دوه خبرې کړې یا به پاکستان
کړي
څه خیر ما خو ډېر 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 دې سيزونه او چې هغه په لارې کې نیول شي او باید چې ما هغه افشا شوی نه وي ډېر
ډېر یعنی څه خاتونه او بم وي د ماکی وي
نه خاتونه وو هغه د پاکستان په ضد خاتونه وو هغه د کمیونیسټ پارټي او د پښتنو ایریا مو دا د بابړې روداد مو دا ټول ټول خبرې یو ځای شوې او هغه خلک چې دی نو دغه وو بیا ما ته یو لار وه چې زه دغه لار کې چې ما قدم یې خېده دغه لار کې په مخ کې لاړ شم
نو بیا تاسو لاړ
استه
یعنی دا ستاسو ذاتي فیصله وه
ذاتي خو نه بیا خو سره ټول پارټي یو ځای شو
یعنی هغه با قاعده تاسو اجازه
درکې او بالکل بیا ځې چرالم بیا زه ما خو درته وې چې زه رالم او د د د د د پنولې سو دریا ویا په اکتوبر اخر کې او بیا ما افغانستان سوال ځواب راوړو چې افغانستان تیار دے چې پختون زلمی او دغه تا بلوڅ ځوانان ته تربیت ورکی نظامی
مطلب جنگی تربیت
ورکی او جنگ په مخ کې بوزي
دا فیصله په افغانستان کې چا وکړ
تب تبن داود خان راغلی دا داود خان کړی و چا کړی و داود خان
داود خان د خپل سره کړی و کوي چا ور باندې سر نفوذ کړی و دې طرف
د خبره دادا چې داود خان ته خدا پته و چې دا اجمل خټکل تر چلے دی او زسته د پاره تللی دی او داود خان د دغه موضوع داویدار و د پښتونستان د پښتنو او بلوچو د حقوقو داویدار هغه چې راغی او خپل ځان ټینګ کړلته چې لږ ټینګ شو وی وی چې زه اوس تیار یم چې تاسو سره مدد وکړم
تاسو ته دا پیغام درکې تاسو دا پیغام راوړی
او ما دا پیغام راوړو زه لاړم د کوټې او د لورلای د کوچلاک پر لارې لورلای ته لاړم بیا لورلای نه ډیر غازی خان ته لاړم بیا لاهور ته بیا دلته بیا پېښور ته رالم بیا ولی خان په شاهي باغ کې مې هغه ته دا پیغام ورسو
دا خط وی که زبانی
نه دا زبانی و خط نه
ښه تاسو ورته وویل او ده څه وویل
ما ورته وویل چې دغه شان دغه تیار دی افغانستان حکومت تیار دی چې ځوانانو ته تربیت ورکی ځوانان راولے گئی جلتا نظامی او فوجی تربیت حاصل کی
صد پاره یعنی به پاکستان کی جنگ کی
پاکستان کی جنگ خو ولی خان پخوانه فیصله کړی و داګه نمخ کی تقریبی فعالیتونه په زمون په صوبه کې روانو په بلوچستان کې جنگونه روان شوی و
تر دې مخ کې شروع شوی
او بالکل دې مخ
یعنی دا په کم کال کې تاسو خبره
دا دریو یا کال اخر و
او نه تاسو دریا ویا کار خو دا تخریبي کاروانی شروع شوي دا په کم شکل کې وي
دریا ویا کې دا ټلیفون تارونه پرې کوه ریل پټلۍ خرابه وه
دا به چا کول
دا پښتون زلبي
یعنې دا چې تاسو تر پیغام له مخه هم دا کار کوي
بالکل روانو دا خو دوی فیصله وه د بلوچو پښتنو فیصله وه چې په دې کې بېزنجو همیشه د دې مخالفت کړی و
شنو ولی خان چې تاسو دا پیغام وراوړئ د دې جواب تاسو ته څه و دې جواب درکړئ
ولی خان جواب داو چې خدا ته راغلی ما د مومند خان تیار کړی و چې هغه درشي او هغه ووایي چې ځینې پښتانه پایلټان تیار دي چې هغه خپل جهازونو سره افغانستان ته لاړ شي خو افغانستان حکومت بیا سرنډر نه کی پښتو پاکستان ته
یعنی ستا مقصد دا چې پاکستان په فضایه کې کوم پښتانه پایلټان هغه د تیار کړی و
نو ته نه پوهېږم چې تیار کړي وو یا تیار وو یا هغه د تویلو یا داغ ته خو د ما سره دا سوال جواب وکړو او هغه زما خیال دی د مومند خان ایدر زمان خان
تاسو
راغلی دا خطه چې ته راغلی
او بیا اوس څه وکړه تاسو څه وکړي
زه بیا واپس راغلم خپل سوال جوابونه مې ورته ورسول دې کې چې دن بیا ولی خان په خپله راغی بیا ولی خان په دسمبر کې په خپل هلته راغی او دا خبرې چک کړې داود خان یې ولید داود خان میلمه و او بیا د هلته نه لاړ لنډن ته سره د ښه دی
ښه نو هغه کې څه فیصلې وشوې تاسو خبر یاست چې مو داود خان سره د څه خبرې وکړي
نو داود خان سره چې دی خبرې کولې خو زه خو پکې نه وم ناست خو خبرې داوې چې عمومي داوې چې پښتانه او بلوچ یو ځای شوي دي د پاکستان فوج شکست خوړلی دی په بنګلادیش کې دی د پښتنو د بلوچو متحده قوت ته نشي ټینګېدی موږ لږ کومک ته ضرورت لرو شاته ضرورت لرو دغه فیصله شوي دي عمومي فیصله شوي دي
بیا له دې وروسته جنګي عمل شروع شو که نه
د دې نه وروسته بیا په دغه راغی موږ ځوانان راغلو هلته تربیت حاصلول شروع کړو دغه وسلې او انفلاکی مواد دا ټول سیزونه بیا راغله
دا کوم کوم ملکونه اوس تاسو سره کومک کوله
هندو او اول اول کې عراق کو چې عراق چې بیا صدام راغی بیا ختم شو عراق سره زموږ روابط ختم شو هند شوروي سره زموږ ډیر نږدې تعلق کو زموږ ډیر تګ راتګ کو شوروي د جنگ د بټو سره د جنگ مخالف
تاسو یو ځای ویلې دي لیکلي دي کتاب کې چې دا ټول کیسه چې اوس د دې ټول مسول ولی خان دی یعنی که ولی خان مولا نن به دا وطن په شخړه جنگ جګړه کې نه و
زه فکر کوم چې د ولی خان د پټای مشورو ولی خان د بټو سره تر ډیره حدا پورې ډیر په مخ کې لاړو بیزنجو تاته پته چې بیزنجو به بابا بلوچستان وي هغه ته نوم کې خود چې بابا مذاکرات ځکه چې بیزنجو د دې دغه مخالف د دې ټول جنگ جګړو مخالف کدی کې ولی خان نه وي افغانستان هیڅ چری د دخل کې دینه ځکه باچا خان زوی ولی خان او ولی خان
ادبار تاسو مخ کې وي ته داود خان هو د دې کاس سړی د دې سوچ سړی د دې فکر نو بیا تاسو سوایسه چې نه دا ولی خان کوم وای نو د نه کوم
ولی خان نه 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 کول ایا که داود خان نه نه دا خبره نه کیده
نو خو زه شو تاسو ته یو لیکل دی کتاب کې
څه شی مې یو لیکل
یعنی دا تاسو سوایسه چې البته تاسو چې لیکل تاسو ولی خان ټول مسول غنی او تاسو سوایسه که داود خان مو ولای نو بیا به دا نه کیده نه دا سی دوه کسان دي
نه 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 د مانداس پاګه کار لیکل دي چې موسی شفیق دا خبره نه غوښته موسی شفیق وزیر اعظم داود خان چې راغی نو بیا خبره
او نو زه دام داود خان یعنی تاسو هم سر مسول غنی اجمل خټک څومره مسول دي
زه داود اجمل خټک خود نماینده و اجمل خټک چې دین او خپل حیثیت کو نو تل اجمل خټک حیثیت څه چي وو او خدای ولی خان نماینده و
د دې کتابه زه خو تاسو له خبرو او ستالو د سیاسي کیریرا داسې ښکاری چې تاسو ډیر ریاکشنری یاست او ولی خان سره ستاسو په یو حواله نه حواله باندې چرته بند ده او د ټول شان راخلی ملبر اخی د د په سر اچوي او حال داسې دا وخت یو کولډ وار دی سړه جګړه ده د نظریو جګړه ده سټریټیجیک ډیزاینز دی وست په بل خوا دی د هر څه تاسو له پامه غورځوي په یو فرد باندې راولي او دا ټول خبره ده
ما خو دا ټول خبره په دې خپل کتاب کې کته ولولې دا ټول خبرې مې پکې کړې دي چې شور او چې زمونږ په ذهن کې په مغالطه دا و چې یو ښه افغانستان دی او افغانستان ته شوروي اتحاد دی او د شوروي اتحاد بل خوا ته امریکا ده امریکا د پاکستان شاته ولاړه ده او شوروي اتحاد دغه شاته ولاړ دی د افغانستان شاته ولاړ دی دغه مغالطه باره کې ما خبرې کړې دي
دا تاسو سم غنی دا مغالطه دي څومره چې اوس کولډ وار د افغانستان پر دې خاور دا مغالطه ده تر اوسه
زه درته وایم چې دغه جنگ مخالف شوروي اتحاد ما خو درته وو مخکې وی چې دغه جنگ شوروي نه غوښته نه
نه زه ورسته د شوروي لرا تک سره افغانستان
نه زه دغه مخکې خبرې کوم دغه جنگ چې په بلوچستان او په په سیمه کې د کړکیچ روانو د دې مخالف شوروي اتحاد د موږ ورسره ټول نه زیات نږدې روابط
شه اوس عجب دي کې بل د تاسو کتاب کې تاسو ته تللی یاست او تاسو اس نېشنل او پارټي له خوا ځتللی ما مطلب پارټي په ښکارا خو دغه له طرفه تللی تاسو مشر ولی خان دی او هغه دا فیصله کړې ده تاسو په وینا چې دا جګړه وکړو دی کې عجبه ده ښکاری چې تاسو امام علی نازش سره کار دی دا حکومت پارٹی د استخاتونه کتابونه د تاته خلق د لګي تیزی په ځای باندې کې به خاتونه لګي تاسو خاتو کتابت امام علی نازش سره کار دی
دا خدا چې دا نېشنل پارٹی و نېشنل پارٹی کې سو ګروپونه خلق یو د پنجاب ډیموکراټانو پکې یو د کمیونسٹم پټایو پکې یو بلوچ نېشنلستانو پکې یو پښتون نېشنلستانو پکې دا ټول یو پارٹی جوړ کړی و او دا غي داګه پټای ډیسپلن لاندې و نېش کمیونست پارٹی ته بيزنجو لاین رات کړی و هغه د ولی خان لاین باندې روانو په اوایلو کې بیا وروسته د خپل لاین نه بیا بدل شو
نه ستاسو من امام علی نازش سره بیا په کوم حساب یعنی تاسو اوسه څنګه د نېشنل پارټي برخه و
هغه بالکل برخه و هغه کمیونست پارټي مشر و کنه کمیونست پارټي د نېشنل پارټي برخه و کنه
زیاتره تاسو ښکاری چې دغه کې زیاتره یعنی چې کم کسان تاسو پښتون زلمای خو بار سره نه سوال دا بلوچستان له تقریبا 50 کسان په سر کې تاسو راغلي پښتون نوستون فیډریشن لخوا او د دې ټولو تعلق له کمیونست پارټي سره و تاسو خپل د کمیونست پارټي اجمل خټک د کمیونست پارټي دی امام علي نازش درزي یعنی د ټولو جنگ جګړه کې د کمیونستانو عمل دخل زیات دی او زموږ ربه ولی خان د تاسو وستا نېشنلست دی
خبره ده چې پارټي ولی خان سره د پارټي مشر ولی خان د افغانستان ولی خان پسې ولاړو نه کمیونست پارټي پسې روانو ولی خان دا ټول د نه د ولی خان په دغه کې د ولی خان او د بلوچ لیډرانو په خلاف کې ار سکے ده د کمیونست پارټي خود داسې و چې دای خو با کار کاوه د نېشنل پارټي سره لیکن خپل ایجنډا یې وملاله بیا لرلا دا خبر
نه نو تاسو چې اجمل خټک تاسو یې ځکه کوټ کوي به بر کارمل دی مارې تاسو کو څه ماستي او اجمل خټک تر دې حد پورې ځې د نېشنل پارټي باندې زیات اثر او نفوذ د کمیونست پارټي دی کاغه د مجیب الرحمن په شکل کې مش پښنو کاتې دی هغه مزمو ولی خان مش مشرقي پلان کوي کارونه کوي دا ښکاری چې دا ټول لوبه په نېشنل پارټي کې کمیونستانو کوله او د خلکو مخته کړی و تاسو
دا څه نه چې نېشنل پارټي تصور اصلا کمیونستانو پیش کړو نېشنل پارټي جوړې دو هغه سیمنٹنگ فورس کمیونستان دی په تعداد کې کم لیکن ذهن او آئیڈیولوجی او په سیاست کې مخکې وو. دغه ټول لوبا دی جوړ کړی و، د نیشنل پارټی دی جوړ کړی و.
نو دې معنا دا دی چې دا ټوله جګړه اجتماعي په یو شکل کې سوې ده، یو پر پلان مطابق. فرد ته ولې تاسو درئ؟
ما خو فرد ته نه دي ویلي، ما خو یې چې افغانستان سره افغانستان سره نه کمیونسټ پارټۍ دغه اعتماد لرو، نه د پنجاب ډیموکریټانو اعتماد لرو، اکثر خو ای سره اعتماد د ولی خانو
د پښتونستان زبر ستاسو مراد څه و؟
داسې ده، ما خو درته وویل چې دا خبره هغه وخت هم ګونګه وه او اوس هم ګونګه وه، او افغانستان کې دننه اوس هم ګونګه وه او پرون هم ګونګه وه.
نو معنا جمعه خان صوفي چې هلته دی ځان ته سیاسي کارکون یا په فکري توګه جوړ سړی وایي، نشر و اشاعت کوي، پروپیګنډي سه ده، دی کنفیوز لګیا دی؟
ټول کنفیوز زنده پوسه کوي په افغانستان حکومت تر اوسه پورې کنفیوز دی چې دی څه غواړي بلوچستان سره، دی ډیورنډ نه مني، دی څه غواړي ته چانه تاسو که چې ته څه غواړې هلکه افغانستانه چې ته د افغان ډیورنډ نه مني څه غواړې
مطلب هغه دا دعوه کوي چې دا زموږ مځکه ده او دا له موږ انګریز وړې وه او موږ بیرته غواړو.
چا نه غواړي، بس بې غواړي، قوت لري، حقوق لري، قانون لري، څنګه به غواړي؟ د پښتنو خلک راپاسېدلي لکه حریت کانفرنس چې دی په مقبوضه کشمیر کې، دغه شان کانفرنس جوړ دی چې هغه وایي چې موږ افغانستان تا سره یو، دستا دا خبره صحیح ده چېرته دی دلته؟ دا خو د
افغانستان که نور نه داسې ښکاره وایي چې دا زما خاوره ده، زما ځمکه ده، دا له ما انګریزه وړې ده، دا پاکستان ته ورکړې دی او پاکستان پر دې باندې قبضه کړې ده او زه غواړم دا بیرته واخلم.
دی کې زما مسله دا ده چې افغانستان دی که دا خبره کوي موږ به ورسره ملګري شو، خو که دی ووایي چې دا نه منم نو لوازمات دې پوره کړي.
لوازمات څه؟
لوازمات دا چې په خپل خاوره کې څوک کونسلګرۍ نه ساتي، ده ساتلي دي.
چا کونسلګرۍ؟
افغانستان کونسلګرۍ په کور کې هم ده، کوټه کې هم ده. دا د افغانستان کونسلګرۍ مطلب دا دی چې دی عملاً د پاکستان په دې سیمو باندې د پاکستان حاکمیت مني، پخلی نه مني.
یو کونسلګری سو
دویمه خبره چې دی پښتنو ته دی د شهري حقوق ورکي.
کم ځای پښتنو ته؟
د پاکستان پښتنو ته، لکه پاکستان چې کشمیریانو ته ورکړی دی حق، او هغه په آئین کې تسجیل کړی ده. داسا د افغانستان په آئین کې کم ځای دا ماده دا تسجیل شوې ده؟ نه ده تسجیل شوې.
تاسو وایسته شهري یو لوازماتو کې داری بل
بل دا دی چې دا د خپل آئین کې ولیکي.
څه ده ولیکي؟
چې دا زمونږ خاوره ده، دا د حقوق دي د خلکو.
یعنی ډیورنډ لاین ده ولیکي؟
نه، ډیورنډ لاین نه ده، خلک دي چې دا د پاکستان پښتانه زمونږ اتبا دي، زمونږ نه جدا دي، خولي دا غي زمونږ د پلارنې وطن دی او دا د حقوق دي زمونږ په دې پلارنې.
یعنی تاسو دا د اساسي قانون کې
ولیکي؟ دا د اساسي قانون کې ولیکي.
نو بس بیا تاسو
بالکل دا د اساسي قانون کې ولي موږ ټول ورسره
او کدا نه نو بیا
تاسو دا فریب نه تمام دی.
نو دا ستاسو د کتاب کې دا تاسو لیکل، څوک څنګه باور کولای شي چې تاسو سې لیکلي دا رښتیا دي؟
زما خو دا دې ته نه دي ویلي چې باور دې پکې څوک ما لیکلي دي چېرته دی چې نه مې دي لیکلي، خو دا خو د هل چا خپله خوښه ده، څوک باور پرې کوي، څوک به پې نه کوي، څوک ورته جوړوي، څوک به ورته بد وایي، دا د هر چا خوښه ده، دا خو ډیموکراسي ده.
ښه، اوس دا جمعه خان صوفي چې زما مخې ته ناست دی، دا جمعه خان صوفي اوس کمونیست جمعه خان صوفي دی څوک دی؟
اوس خو کمونیزم د منځه تللی دی.
نه نه، کمونیزم خو تر اوس به له منځه تللی، سوویت یونین له منځه تللی دی، کمونیست ایډیالوجي چې کومه ده.
موږ داسې وو چې
دې معنا دا دی قوت کوي بیا تاسو
موږ خو دا دوه کرنټ او مالی کلیو چې یو یو دوه بیړۍ دي، د ولی خان بیړۍ مې هم خپل وه، د کمونیست بیړۍ مې هم خپل وه، خو زیاته زموږ احساسات نیشنلستانو.
نه، نظریاتي توګه ته څوک یې؟ جمعه خان
صوفي پاکستاني. نظریاتي تور پاکستاني یم، ځکه چې پاکستان کوم ماته حقوق راکړي بل یو ملک راته نه راکړي.
یعنی تاسو د پاکستان ځان ته وایئ؟
بالکل وایم.
او چې تاسو په ماضي کې څه کړي دي هغه تاسو ریګریټ کوئ؟
زی ریګریټ کوم نه، زه ورته وایم چې هغه مې دغه کړي دي، زه پرون
خو غلط شوي دي.
غلط
تاسو خپل وایست.
زه ګوره یو خبره درته وایم، ما په اوایلو کې درته ووي چې زه د دې هېواد د افغانستان پاکستان او د هند د دې ترمنځ روابط ښه غواړم. یو د دې ترمنځ باید چې دا دیوالونه نرم وي، د دې ترمنځ باید چې دا تګ راتګ آسان وي، د دې ترمنځ بیا دا اوسېدل او دا تجارت او دا آسان وي، ځکه چې دې کې پښتنو ته بته دا شخړې چې نه وي د ټول نه ګټه پښتانه کوي، ځکه چې دا لار په پښتنو تیریږي. که پښتانه سره تفاهم ولري یو بل سره نږدې شي او په قانوني نږدې شي په غیر قانوني لارو نه. قانوني چې نن زمانې چې کوم متداول قوانین دي د هغې مطابق دی نږدې شي. دا خبرې خو ډېر دغه خبره ده د دې ترمنځ باید چې دا هغه قدرت پېښور والا پیدا کوي غلط کوي، کابل والا پیدا کوي غلط کوي، کوټه والا کوي غلط کوي، ځکه چې دې ګټه د پښتنو ده.
ځینې خلک دا فکر کوي کنه ځکه چې څوک کتاب لیکي خلک د هغو شخصیت یا پروفایل هم ګوري. ستاسو په باره کې دا ویل کېږي چې تاسو له راتګ سره بیرته له ځینو خلکو سره جلسیانې لرئ چې تاسو په تحریک کې ملګري وو، په ځینو ځای کې تاسو غوښتئ چې تاسو ته هغه مقام درکړه سي لکه ستا نورو ملګرو ته میلاو سو، سمه ده. او بله دا چې تاسو د پاکستان چې کوم سیکیورټي اسټبلشمنټ دی د هغه تر اثر او نفوذ لاندې یاست او غواړاسته چې پښتون قومي تحریک ډیسکریډیټ کوي، دا ټول شان تر کومه ځایه واقعیت لري؟
داسې ده چې ما اسچرې پښتون نیشنلیزم نه دی ډیسکریډیټ کړی، زوام چې پښتون نیشنلیزم دی د حقیقتونو په رڼا کې پر مخ لاړ شي. پښتانه ډیر ضرورت لري چې د دې دا اوس دا درې واړه پاټۍ چې تللی وي افغانستان ته د پاکستان د نمایندګۍ په حیث تللی وي چې دواړه ملکونه نږدې کې، دا صحیح قدم دا باید چې دوی دغه رول ولوبوي، ځکه چې د پښتنو وظیفه ده چې د پاکستان او افغانستان سره نږدې کړي او د پاکستان او د افغانستان روابط سره ښه کړي، ځکه چې دې کې پښتنو ته فایده ده. ولې ځوان چې پس دې نه کوي، پس دا دی چې عبدالله کاکړ سره یو خبره کوي او عارف سره بل خبره کوي او بیا چې دین نواز سره بل خبره کوي، دا خلک دا غلطه.
نور پسړه من زای چې سوا رانا بیا مرو دی کیچه سوا جتر سبب میں جڑا پتا پسے کا رایا دے ہرشپے کا ضمانت سیارا رایا دے ہرشپے کا ضمانت سیارا تماشا میں سد مخد تماشے کا شی تماشا میں سد مخد تماشے کا آیا دے ہرش پہ کا ضمانت سیارا شوی کا زمانت رسیا.